د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ریو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 منټه ده. په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټګي د افغانستان په تخت کابل کې د جمعې د لمانځه په وخت به 14 کې د مړو شمیره لک تر لګ 50 تر رسیدلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استاذ ریچارډ اولسن باندې تور دی چې د امریکا د تګلارې توله یې د قطر په حق کې د ټیټولو لپاره د قطر مرسته کوله. په دې لړ کې یې تخفي او مالی مراحت ترلاسه کړي. خدا حلی زلی یہ دا امریکا دا حکومت نہ پٹے ساتھ لے وے او یوکرین منلی چې د هیواد په ختیځ کې ورته د روس لخوا لوی ځانی زیانونه په جګړه کې اړول شوی خو وايي چې روس ته دغه هم زیات رسول شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په تخت کابل کې د جمعې د لمانځه په وخت به 14 کې د مړو شمیره لک تر لګ 50 تر رسیدلې ده. په افغانستان کې د روزي په میاشت کې د تشدد په پیښو کې دا تازه پیښه ده چې په کې زیاتره عمومي خلک په نخښه کړی شوی. د افغانستان داخله چارو وزارت وایان بسم الله حبیب ویلي دي چې دا 14 تیر ورځ د جمعې د لمانځه په وخت د کابل ښار په غربي برخه کې په خلیفہ صاحب جماعت کې شوې ده. دی وایي چې د لمانځه وروسته د غلط ځنې کسان ذکر ته ایثار شوی وو چې ورباندې بم وچاو دی. سید فاضل آغا چې د جماعت خطیب دی وایي چې ګمان کوي په ذکر کوونکو کې ځنمر غبرید کوونکو هم جماعت ته داخل شوی وو او 14 یې کړی. د صحی چارواکو وینا ده چې هسپتال ته د ډیر شتنانو مړي رسول شوی دي. د طالبانو بیان زبی الله مجاهد په جاری شوی بیان کې د پیښې غندنه کړې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. په نږدې یو کې ګڼ شمېر افغانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي چې پکې د زیاتره پیښو ذمواري د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استاذي ریچارډ اولسن باندې تور دی چې د امریکا د تګلارې توله یې د قطر په حق کې د ټیټولو لپاره د قطر مرسته کوله. په دې لړ کې یې تخفي او مالی مراحت هم ترلاسه کړي خو دا حلی زلی یې د امریکا حکومت ته نه دي سرګن کړي. د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه ټاکل شوی دا چې هغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي. د پخواني صدر باراک اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خصوصي استاذي نه علاوه اولسن په پاکستان متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی دی. د ای بی تر مخه عدالت ته د میاشت د وړاندې کړې شو دستاویزاتو تر مخه د حکومت د ملازمت نه د وټلو ورستو اولسن د قطر حکومت ته مرستي او مشورې ورکولې. د قانون تر مخه امریکا یو حکومتي چارواکي د حکومت د ملازمت نه د لری کېدو یو کال دننه د بل ملک لپاره دغه ډول خدمات نشي ترسره کولې سنچ هغلی اولسن کول. د وفاقي حکومت د وکیلانو تر مخه اولسن لا په سټیټ ډیپارټمنټ د امریکا په خارجه وزارت کې وو چې په کالیفورنیا کې میشتا یو کاروباری تن اماد زبیری نه یې مالی مراد ترلاسه کړی وو خو حکومت ته یې نه ښکارا کړی. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه زبیری پاکستانی نژاد امریکایي شهري دی. ای پی خبری اداره وایي چې یو وخت وو چې زبیری به سیاسي ګوندونو ته په لویه کچه چندې ورکولې خو دا وخت هغه د 22 کالو قید سزا تیری. سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو ته په غیر قانوني ډول د پیسو رسول او د دې په نتیجه کې د خارجي حکومت مفادات وړاندې بوتلو پر سر زبیری ته د قید سزا اورول شوی. یوکرین منلی چې د هیواد په ختیځ کې ورته د روس لخوا لوی ځانی زیانونه په جګړه کې اړول شوی دي خو وایي چې روس ته دغه هم زیات زیانونه رسول شوی. دا په داسې حال چې د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس نه یوکرین لپاره د 3.5 ارب ډالرو لیګلو غوښتنه کړې ده چې کیف سره په مقاومت کې ملاتړ وکړي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د صدر بایدن د وړاندیز هرکلی کړی کوم چې د فروری میاشتې د 23 را په دې خوا یوکرین ته د لیګل شوو مرستو لس غبرګه زیاته ده. د امریکا دواړه سیاسي ډلو ویلي دي چې دوی به زر د دغه مالی کومک منظوري ورکړي. ماسکو په یوکرین ورته پل شوې جګړې ته خصوصي پوځي عملیات وایي. بلخوا د عارفی یا ریډیو فری یورپ خبریاله د اوکراین پایتخت کې ییف کې د روس لخوا هوایی بمباری کې وجل شوی ده. د اوکراین پایتخت کې ییف کې میشت خبریاله وایرا هایریک د روس جنگی جازونو لخوا په پایتخت کې ودانیو باندې د بمباری په وخت وجل شوی. په ودانیو د روسی میزایل لګیدو په اړه د ریډیو فری یورپ او اوکراین څنګه د خبر خپرېدو وروسته د ملبی لاندې د اپریل په 9 نیټه پرون د خبریاله هایریک مړې ومندل شو. د اپریل په 28مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش هم د کیف سفر وو چې په هوایي بمباری کې پایتخت کیف هدف شو او اپارټمنټونو باندې مزایلې گزار کړې شوې. د روس دفاع وزارت وایان ایګور کوناشنکو دا و کړی دا چې د اپریل په 28مه نیټه تر اوګدې پاسېلې پورې هدف شتون کې د روس مزایل بیخي رسا په کیف کې د یوې فیکټری هغه ودانې په هدف کړي چې پکې د اوکراین آرټیم راکټ جوړیږي. د اوکراین چارواکو تر اوسه د فیکټری په دغه برید کې د لګیدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. د کیف خاروال ویټالی کلیشنکو د اپریل په 28مه په ټلیګرام ویلي دي چې په برید کې د هدف شوې ودانۍ نه یو مړی او لس ژوبل کسان ژغورل شوي دي. نور کوم تفصیل یې میډیا ته نه دی څرګند کړی. میرمن هایریک کال 1918 کې زیږیدلې وه او د کال 2018 نه یې ریډیو پریو رف سره کار کاوه. د دې وړاندې یې په اوکراین کې د لوی ټی وی چینلو سره هم دنده ترسره کړې ده.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اردوونکو د ډیور اډیو سره نه خبرونه ته نه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غواګي د نیمځته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځی مهم راپور پلوته. د افغانستان په تخت کابل کې د جمعید المنځ په وخت به می 14 کې د مړوش میره لک تر لګ 500 تر رسیدلی دا. په افغانستان کې د روجی په میاشت کې د تشدد په پیښو کې دا تازه پیښه ده چې په کې زیاتره عمومي خلک په نخښ کړي شوې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسون کا کړوندې کوي.
د افغانستان داخله وزارت ویان بسم الله حبیب ویلی دی دا 14 13 ورځ د جمعې د لمانځه په وخت د کابل شهر په غربي برخه کې په خلیفہ صاحب جماعت کې سوي. دوی وایي چې د لمانځه وروسته د غلط ځینې کسان ذکر ته پاته وو چې ورباندې بم وچاو دی. دو سید فضل آغا چې د جماعت خطیب دی وایي ګمان کوي چې په ذکر کوونکو کې ځانمرګي برید کوونکي جماعت ته داخل سوي وو او 14 یې کړی. د صحیح چارواکو وینا ده چې اسپیټال ته د دیرشو تنانو مړی رسول سوی دی. د طالبانو مرکزی حکومت دا برید په کلکه غندلی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په ټویټر لیکلی د کابل په شپږمه ورځ کې په یو ماجد کې د نننه 14 پکلکو ټکو غندي. په دې روژه میاشت کې وای دا ډول ظالمانه وژنې د هغوی کړیو کار دی چې له اسلام او هیواد سره هیڅ تړاو نه لري. یو هني شاید د 14 په وخت جماعت کې د نننه رویټرز خبری ادارې ته ویلي چې یو زوروره 14 د لمانځه په وخت د جماعت ودانی ولرزوله. وایي په 14 کې د پښې لاسونه هم سوځېدلې دي. د پښې وزایت نږدې یو روختون یو نرسي چې نوم لنا خستوې ډډه کړې ده وایي چې روختون ته د وړلسو غن شمیر ټپیانو حالت مرګونه دی. د دې 14 زمواري تر وسه کمی وسلوالي دلی نه د مللې. دا دویمه اونۍ ده چې په افغانستان په پایتخت کابل، مزار شریف او کندوز کې پر لپسې په جماعتونو کې 14 کیږي چې د اکثرو زمواري د خراسان ډلې په غاړه اخیسته ده. د پنځبه یزرت په ورځ هم د شمالي ولایت بلخ په مرکزی شهر مزار شریف کې پر دوا ویګن موټر جلا جلا 14 سوي وي چې طالب چارواکو په وینا نه هتان پکې وژل سوي او دیار لست پیان سوي وو. دغه 14 پښیا مسلمانانو سوي وا چې زمواري داش خراسان ته لمنل ده. که څه هم طالبان وایي د دوی په واکمنۍ کې امنیت ټینګ سوي او داوا کوي چې داش جلا په افغانستان کې په عملی توګه کم ځای نه لري. خود نړۍ هوادونه او سړونکو وایي وس هم داش او نوري وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په کابل کې نننۍ 14 په داسې وخت څوی چې خلک د کښنی اختر لپاره تیاری کوي. طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د اختر پاړه پیغام کې هم د افغانستان د امنیت ډاډمن بللې. پاتې رود وولې یو کې پرله پسې شیا مسلمانان په نقشه سوي خو د سنی مسلمانانو جماعت هم د بریټ ادب ګرځیدلې. د اپریل په 1 په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په جماعت په بریټ کې شل زیات کسان وژلسوي او تر 50 زیات ټپیان شوی وو. همدغه ډول د اپریل په 22 د جمعې په ورځ په کندوز ښار کې د سنی مسلمانانو په یو جماعت چاودنه شوې وه چې طالبانو په وینا 3 تنه پکې وژلسوي او تر 30 زیات پکې ټپیان شوی وو.
دا وایس اف امریکا ډی ور رادیو دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د شاوخوا و ارب ډالرو په ارزښت پوزي وسایل په 13 اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو لا وتلو ورستو پر خپل ځای پاتې شوې دي او اوس د طالبانو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس د سی ان ان لخوا د هغه خبرسوي ریپورت په اړه څېړنه پیل کړې چې وایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د شاوخوا ارب ډالر په ارزښت پوځي وسایل طالبانو ته ورپاتې شوي دي. سی ان ان خبري ادارې د امریکای د دفاع وزارت لخوا په یو تازه ریپورت کې ویلي دغه وسایل په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. ځینو رسنیو ریپورټونه ورکړي وو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په بشپړه توګه تر وتلو مخکې خپل یو شمیر پوځي وسایل په دې هیواد کې ضایع کوي، خو اوس ریپورټونه وایي چې یو شمیر وسایل ترې پاتې او د طالبانو لاسته ورغلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې پوځي وسایلو په حق له مخکې کره معلومات نه وو، ځکه د امریکای کانګرس له دفاع وزارت ته وغوښتل چې په دې حق له یو ریپورت ترتیب کړي او د کانګرس غړیو ته وسپاري. سی ان ان د دې ریپورت په حواله لیکلي چې د امریکای دفاع وزارت د دغه پاتاسویو پوځي وسایلو د ترلاسه کولو یا ځای کولو لپاره افغانستان ته د بیرته ورتګ څه پلان نه لري. د پینټاګان یو چارواکي د نوم نشولو په شرط منلې چې دغه ریپورت د کانګرس په غوښتنه ترتیب شوی، خو د ریپورت پر جزئیاتو له تبصرې کولو ډډه وکړه او زیاته کړه دغه ریپورت تر اوسه په عامه توګه نه دی خپور شوی. په ریپورت کې ویل شوی چې له 2015 تر 2021 میلادي کال پورې د افغانستان مخکنیو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د 13.6 ارب ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او آلات ورکړل شوي وو. اټکل کیږي چې په دغو وسایلو او سامان آلاتو کې الوتکه، ګوله بارود، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي وسایل او نور پکې شامل دي چې د 2.2 ارب ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پاتې دي. په ریپورت کې د هغو الوتکو ارزښت چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي شاوخوا 930 میلیونه ډالر شول شوی دی. امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه وتل اتاوی الوتکه چې امریکا جوړ کړی وي د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وي. د پینټاګان په ریپورت کې ویل شوی چې د الوتکه غیر فعال کړل شوی وي. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی د افغانستان مخکنیو وسلوالو ځواکونو ته چې کوم شپږ نوي زره پوځي موټر ورکړل شوی وو، د 2000 مرمۍ ضد بکتربند موټرو په ګډون 30 زره طالبانو ته په لاس ورغلي دي. پینټاګان وایي معلومه نه ده چې له دغو موټرو کار اخیستل کېدای شي کنه. سی ان ان د دې ریپورت په حواله ویلي چې د افغانستان مخکنی پوځ ته له ورکړل شویو 4,200 توپکو څخه څه باندې 3,00,000 یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي. د پینټاګان په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې د شپې لخوا د لیدلو ځانګړي عینکې، د بایومیټریک د ځای د پیدا کولو وسایل، د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو وسایل هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې ریپورت کې د دغو ځانګړو پوځي وسایلو شمېر شاوخوا 2,000 شول شوی چې هلته پاتې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان له امریکایي ځواکونو اروپا ته پوځي وسایلو څخه ګټه اخیستلی سي کنه. خو څېړونکي وایي ګمان نه کېږي طالبانو ته داسې پوځي وسایل په لاس ورغلي وي چې نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. د امریکای دفاع وزارت ویلي له 2001 تر 2006 میلادي کال پورې شاوخوا 325 ارب ډالر یوازې د افغانستان پر پوځي چارو لګولي دي. خو د برام پوهنتون وایي په تیرو 16 کالو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 2.3 ارب ډالر لګولي دي.
د دا د ډیور رادیو سره نه خبرونه دي. د خبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري 13 ورځ په بخور کې خبريالانو ته ویلي په قبایلی سیمو کې چې څومره تخګری پیخ کیږي او پکې د پولیسو چارواکي په نخ کیږي نو دا د پولی هغې غاړي افغانستان څخه کیږي. نو موړي ویلي که څه هم د پولیسو چارواکي په نخ کیږي خو د دې په جواب کې د تخګرو پر ضد عملیات هم روان دي. خبريالان وایي چې د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ اړیکې د کونړ او خوست کې د بریدونو نه پاس کړکېچن شوې دي او د تخګری پیخ په اړه خبر اترو تکې نستل مشکل کار دی. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو د ډیبر رادیو خبريال فرید شینواری د پیښور نوړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې چارواکي وایي د روان کال په وړومبو څلور میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په ترهګرۍ او هدفي وژنو په پیښو کې د شونه زیات پولیس چارواکي وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي هم دي. د یادې محکمې چارواکي زیاتوي د دې ترڅنګ په مړو شوو پولیسو کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډي اوه تنان هم مړه شوي او اوه نور ټپیان شوي دي. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو پیښو او هدفي وژنو کې زیاتوالی په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر موظم جا انصاري خبريالانو ته وویل پولیس او نور ځواکونه د افغانستان غاړې نه په نخښه کیږي.
په باجوړ کې دننه او هم دغه سي په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې هم د پولي هغې غاړې نه په مونږ ډزې کیږي او تیرو نږدې ورځو کې هم په مونږ ډزې شوي او په دې کې ځوانان مړه شوي دي. دا هغه غاړې نه مونږ ته مسلې راځي خو مونږ دا کوشش کوو چې د خبرو اترو د لارې هغوی دې خبرې نه منې کړو چې دا تر هغه مرسته او نه ورسره کومک وکړي.
ہمارے دہشت گردوں کو وہ سپورٹ نہ کریں یا فیسیلیٹیٹ نہ کریں.
چارواکی وائی دا سی ٹی ڈی لخوا دا ترہگرو پزد تر سرشو عملیاتو کی 200 نا زیاد وسلوال نیول شوی چے پکی اتلس ہغا کسان ہم شامل دی قوم پسر چے پاکستان حکومت پیسے اخودوی دوی تر مخا پتے رو سلورو میاشتو کی او یاو پوری ترہگر او نور کسان وجلی دی. د پیښور یو خبريال او چیرونکای رفعت الله ورغزی وی او ایډي وتاوی پاکستانی چارواکو بیا بیا دغه خبره تکرار کړي چې د افغانستان زمکا د پاکستان په ضد کارولای کیږي.
نو لکه دا افغان طالبانو د پران چې د ټي ټي پی چې دا اوس ډیر غټه مسله جوړ شوې ده اوس د سې کې دین شي چې غو خلاف څه کوي او کی دا لګو د پرګران دي او چې کوي نه کی نو هغه مطلب لکه غو عملی مسلسل رواني دي او د سرکاري چې لکه امارت اسلامي په هغه باندې زور نه چلیږي هغه مذاکرات ناکام شو. نو په دې وخت کې چې دی یقینا ډیر سنگینه مسله ده او هیڅ حل چاته مطلب ښکاریږي نه چې دا بس کی خو کوششونه اوس هم مطلب لکه روان دي مذاکرات لپاره.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر په خپل خبرو کې ویلی د ترهګرو په ضد عملیات روان دي او په 1300 میاشتو کې ورته ډیر زیان اړولای دی. خو رفعت الله ورغزی وای د خبرو اترو د لارې باید پاکستان او افغانستان واکمن کینی او د غپی خو مخنیوي وکړي او حل یې روباسي.
مطلب لکه پاکستان بچ دی ټي ټي پی سره خبرې نه کوي افغان حکومت سره بکې طالبانو سره بکې په دې چې الته واکمن شې دا لکه حکومت شې الته طالبانو دی نو ځکه هغه چې دی دا مو سره ډایرک خبرې د سې دابل کې نه کوي دا معاملې به حل کوي خو افغان طالبان یې حل کولی شي بل طریقې نشته خو هغه کې د سې نه دی چې فیسیلیټیټر مطلب لکه افغان طالبان کې دی شي خو نور معاملې چې دی هغه په خپل کې چې دی لکه پاکستان او لکه ټي ټي پی چې دوی په خپل ده حل به په خپل روباسي.
د پاکستان د پوز ویان څو ورځې وړاندې خبريالانو ته ویلیو په 13 میاشتو کې د پوز 90 افسران او عسكر د وسلوالو له اړخه وژل شوی او د پوز لخوا د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې 130 وسلوال وژل شوی دي. هغه ویلیو ټي ټي پی سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او موږ د هغوی خلاف عملیات کوو او زیان مورته اړولای دی. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په پخوانی استازي ریچارډ اولسن تور دی چې د امریکا د تګلارې ټوله د قطر په حق د ټیټولو لپاره یې د قطر مرسته کوله. په دې لړ کې یې توپې او مالی مرات هم ترلاسه کړې دي خو دا حالې ځلې یې د امریکا حکومت نه پټې ساتلې وې. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار صدقت جان په راپور کې وړاندې کړي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه ټاکل شوې ده چې خاغلی اولسن به د خپل جرم اعتراف وکړي. د پخوانی صدر براک اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان د پاره د خصوصي استازي نه علاوه اولسن په پاکستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکای سفیر هم پاتې شوې ده. د ای پی تر مخه عدالت ته د میاشت د وړاندې کړې شو دستاویزاتو تر مخه د حکومت د ملازمت نه د وټلو ورستو اولسن د قطر حکومت ته مرسته او مشورې ورکولې. د قانون تر مخه یو حکومتي چارواکي د حکومت د ملازمت نه د لری کېدو یو کال دننه د بل ملک لپاره دغه ډول خدمات نشي تر سره کولې څنګه چې اولسن کول. د وفاقي حکومت د وکیلانو تر مخه اولسن لا په سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکې په خارجه وزارت کې وو چې په کالیفورنیا کې میشته یو کاروباری تن اماد زبیری نه مالی مرسته ترلاسه کړې وه خو دای حکومت ته نه وښکاره کړې. د امریکې د نیویارک ټایم ورځپاڼې تر مخه زبیری پاکستانی نژاد امریکایي شهري دی. ای پی وای یو وخت وو چې زبیری به سیاسي ګوندونو ته په لویه کچه چندې ورکولې خو دا وخت هغه د یو ویش کال کې سزا تیروي. سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو ته په غیر قانوني ډول د پیسو رسولو او د دې په نتیجه کې د خارجي حکومتونو مفادات وړاندې بوتلو په سر زبیری ته د کېد سزا ورکړې شوې ده. ای پی وای په نوو عدالتي دستاویزاتو کې د زبیری نوم نه دی خستل شوی خو داغه شناخت په نورو کیسونو کې د جمع کړې شوو کاغذونو او د کانګرس غړو ته داغه د نمائندګانو د خطونو او مرکو نکړې دي. ای پی وای د انصاف وزارت او نه هم د اولسن وکیل خبري ادارې ته په دی اړه څه ویلي دي. د ای پی رپورت وای د سټیټ ډپارټمنټ د اولسن د تګ سمدستي ورستو سعودي عرب، یو ای ای او زین نور ملکونو د قطر په ضد بندیزونه ولګول او په دې لړ کې د امریکای په تګلارې د اثر غورځولو لپاره په واشنگتن کې د لابینګ او په لویه کچه د پیسو مصرف شروع شو. اولسن، زبیری او د امریکای پوسټ په خوانی جنرال جانل دوه ته سفر وکړو او د قطر مامورینو سره د کړکیچ د هوارولو لپاره خبرې وکړې. په نو عدالتي دستاویزاتو کې د وفاقي حکومت وکیلانو وویل چې قطر ته د کال 2018 د سفر ورستو اولسن، زبیری او ایلن د کانګرس یو شمیر غړو سره په دې مقصد ملاقاتونه وکړل چې د قطر او د نورو عرب ملکونو په شخړه کې دوی د قطر حمایت وکړي. د زبیری نماینده چې کانګرس ته په یو خط کې کوم ایمیلونه څرګند کړي خای چې زبیری غوښتل چې په وایټ هاوس کې د امریکای د قومي سلامتی مشیر ای ایچ مکماستر سره د قطري چارواکو په ملاقات کې دی. اولسن او ایلن هم د قطري مامورینو ترڅنګ ورشي. ای پی وای ایلن دا وخت د بروکینګ انسټیټیوټ نومي څېړنې ادارې مشر دی. تیر کال ای پی تا ویلي چې وایټ هاوس ته معلومه و چې د قطر او د نورو عرب ملکونو لانجه ختمولو لپاره هغه د یو عام شهري په هیڅ کوششونه کوي. دا غ ترجمان بی فلپس تیر کال په یو بیان کې ویل چې ایلن هیڅکله د قطر د حکومت د نماینده په هیڅ کار نه دی کړی. ای پی وای د کانګرس غړو او سفارتکارانو سره د نږدې کېدو د کوششونو په سر زبیری بدنام شوی و. د حکومتي وکیلانو تر مخه په کال 2015 کې اماد زبیری د امریکای د نیو مکسیکو ریاست نه لندن ته د اولسن د هوایی سفر ټیکټ ادا کړی و. په لندن کې اولسن د بحرین د یو کاروباری تن سره ولیدل او هغه اولسن ته د یو کال لپاره ملازمت وړاندیز وکړو. اولسن ته د کال د قرارداد $300,000 پیشکش شوی و. ای پی وای زبیری تیر کال کانګرس ته په خطونو کې اولسن سره دغه تعلق ذکر کړی چې پکې قانون نافذ کوونکی یو پخوانی چارواکی چې زبیری ورته ملازمت ورکړو دغه خلاف په قانوني اقداماتو کې د یو شمیر نیمګړتیا او ذکر وکړو او زبیری ته سزا د انصاف شنډیدل و بلل.
د لاهور های کورټ د قومي اسمبلی سپیکر راجا پروزا شپته امر کړی دی چې نن د خالی په ورځ 11:30 بجې د پنجاب د وزیر اعلی څخه سوګند واخلي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د 40,00,000 پورې به خپل پلویان اسلام آباد ته احتجاجي مظاهره کې راغونډي. په دې حق لدړي وړې خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نوړاندې کوي.
لاهور های کورټ په خپل لنډه پریکړه کې د قومي اسمبلی سپیکر ته د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز نه نن د خالی په ورځ د سوګن پورته کولو امر کړی دی او تحریک انصاف ګوند د دې فیصله چیلنج کولو اعلان کړی دی. یاد دی وی د دینه وړاندې یاد عدالت دوه ځله گورنر ته یا د خپل استاذي ټاکنو وینا کړې و او د هغې وروسته ولس مشر ته هم ویلي و چې خپل استاذي وټاکي چې د نوي ټاکل شوی اعلی وزیر نه سوګند پورته کړی. د حمزه شهباز په دریم درخواست باندې عدالت په خپل د قومي اسمبلی سپیکر استاد اوټاکلو او ورته د اعلی وزیر نه د سوګند پورته کولو امر ورکړو. بلورته مطبوعات د خپل سرچینو لخلې وایي چې تاریخ انصاف د لاهور های کورټ د پریکړې په بیلابیل آئینی اړخونو مشاورت پیل کړی او دې حواله سره د ګوند قانون پوهانو د پنجاب گورنر ته په آئینی نقطو احوال تیر کړی او ورته ویلي چې گورنر د عثمان بزدار استعفا باندې آئینی اعتراضات لګولی دي او دا شان گورنر دا استعفا غیر قانوني ګرځول شي او عثمان بزدار په خپل چوکۍ پر ځای کول شي او یا د اعلی وزیر بیا ټاکنې امر ورکول شي. د سرچینو تر مخه آئینی ماهرینو د پنجاب گورنر ته د اسمبلی ماتولو په اړه هم په آئینی نقطو او اختیار باندې احوال تیر کړل او د انټرا کورټ خاص په اړه هم خبرې وکړې. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دوی حکومت د یو بارانی سازش د لارې رانسکورولو خپل تور تکرار کړی او داوی کړی چې ورته پوره یقین دی چې د هیواد رښتونی ازادۍ لپاره به شل لک خلک پایتخت اسلام آباد ته راولي. دا په داسې حال چې حکومت پوز د قومي سلامتی کمیټۍ او امریکي سو وارې د عمران خان د دې بیانیې تردید کړي او مخالفه ګوندونه د ده دې بیانیې ته دروغ وایي او دا یو جعلي خط بولي. د جمعې په ورځ ملتان کې د تاریخ انصاف کنوینشن ته په وینا کې عمران خان وویل
بچے بچے کو تیار کرنا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے.
نوموړي په خلکو غوږ کړو چې د پاکستان رښتونی ازادۍ لپاره به دوی خپل ماشومان او خلک تیاروي. خو ورسره نوموړي یره سرګنده کړې چې موجوده حکومت د ده پر ضد د وړوکي اختر نرستو د کردار کشۍ مهم هم پیل کول شي. پاکستان تاریخ انصاف چې کله نه د واک نه اوښکل شوي نو دوی د مخالفو ډلو پر ضد د کرپشن بیانیه مخې ته راوړلې او تېره ورځ د دوی پلویانو په مدینه منوره کې هم د کابینې غړو پر ضد د چور یا غلو چغی وهلی دی او د رپورټونو تر مخه دې لړکې سعودي چارواکو 15 کسان گرفتار کړی دی. الیاس خان وایس اف امریکا ٹیوا اسلام آباد.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا په نیکاراګوا کې په سیاسي قیدیانو په صفا سوترا ډول او په انصاف سره د مقدمو په نه چلولو ډیره فکرمند ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکا د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د قائمولو په کوششونو کې د نیکاراګوا خلکو سره ټینګه ولاړه ده. عمدغه وجه ده چې امریکې د نیکاراګوا د حکومت نه چارواکي د بدعنوانو او د غیر جمهوري کسانو په فهرست کې اچولی دي او په دوی د امریکې د ویزې بندیزونه لګولی دي. په دې فهرست کې دا درې کسان هم شامل کړی شوي دي: د ستر انتخابي کونسل موجوده نائب صدر کیرو ملوین اماډور، د سی ایس ای غړی لومبرټو اکنیشیو کیمبل هوکر او د سی ایس ای موجوده زنانه صدره بیرنډا ایزابیل اوشاچاکن. دوی د کال 2021 د نومبر په عامو انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره مخالفه سیاسي ډلې او د دوی امیدواران په بی بنیاد الزامونو لګولو دوی نه اهل ګرځولي وو. د کال 1999 د قومي اسمبلی را روان غړی ایډوین رامن کاسترو ریورا په دې فهرست کې په دې وجه شامل کړی شوی دی چې د اورټیګا مریلو د وفادارو د کامیابۍ د یقیني کولو او د داسې قانون د منظورولو د پاره کار کړی دی چې د هغې تر مخې مخالف ډلې د ټول انتخابي عمل نه بهر ساتلې شوې دي، په دې ویرې ترهې تیری او په جیل کې ساتي. د ماناګوا په نهم ضلع کې کیرن وینیسا شاوریا موریلز نومي زنانه ججا په دې فهرست کې په دې وجه شامل کړی شوې ده چې دی د اورټیګا مریلو د حکومت د مخالفینو خلاف د قانون په استعمالولو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی او د مخالف ډلې امیدوارانی د کال 2021 په نومبر کې د برخې اخیستونه نا اهله ګرځولې دي. دین علاوه د قومي اسمبلی ویلمارو انټونیو ګویټرز مرکیډو کارلوس ویلفریډو نیوارو او ګوستاو ایډوریډو پورس اورټیګا حکومت سره د جمهوریت په تالا ترغ کولو کې د لاس امداد کولو په وجه په دې فهرست کې شامل کړی شوی دی. د نیکاراګوا د قومي اسمبلی موجوده غړي ماریا هېډي اورسونا رویز په دې فرست کې په دې وجه اچولې شوې ده چې دی د کال 2021 د نومبر د انتخابونو د تعالی ترغکولو د پاره په یو داسې بی بنیاد شکایت دسخط کړو کوم چې د مخالف پارټۍ د نه اهل ګرځولو او په جلاوطنۍ کې د دې پارټۍ د مشرانو د نیوو د پاره حکومت سره د ناجایز مرستې د پاره استعمال کړی شوې ده. د امریکای د خارجه چارو ویان خاغری نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا د جمهوریت ادارو د بحال کولو د پاره په صفا او سوتره انتخابونو کې د خپل مشرانو د خوخولو د پاره او خپل ځان او خپل بال بچل د یو روخانه سباوند د حصول لپاره د نیکاراګوا د خلکو په کوششونو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده.